په افغانستان کې د شپې نه به چې شوې ازادي رادیو اوري یوې بلې خبرونه ته موزون ریاست نوري هر کله کوم پایل لري سات په خبرونو کو د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا اقتصادي مرستيال مولا عبد الغني برادر ژمنه کړې چې د هرات د زلزله زپلو نړیدلې کورونه به بیرته په پخه او اساسي ډول جوړ شي. په بیان کې چې د هرات ولایتي چارواکو نن خبر کړی راغلی مولا عبد الغني برادر دا ژمنه د هرات د زلزله زپلو سیمو څخه د لیدو په محل کړې ده. برادر ویلیل ټولو دولتي چارواکو ته لارښوونه شوې چې راټول شوې مرستې په اړو کسانو ویشي. د طالبانو د رئیس الوزرا مولا حسن اخوند دفتر ویلي له زلزله زپلو سره د 1 میلیون افغانیو چې 1.2 میلیون ډالر کېږي مرستې کوي. د ریکتر په کچه 6.3 درجې زلزلې د شنبې په ورځ غرمه مهال د هرات لویدیځ سیمې ولړزولې او له هغه وروسته ورځو کې هم څو ټکانونه احساس شوي دي. د طالبانو حکومت په خوته رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویان مولا جانان سائق ویلي په دې زلزله کې 2400 تن مړو او 2000 ډیر کسان ټپیان شوي دي. خو د هغه په خبره دا شمیرې ورسته نه دی او د احتمال شته چې د تلفاتو شمیر لوړ شي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د طالبانو له بنده د خپلو څلورو وګړو د خوشي کېدو خبر ورکوي او د دې اقدام هرکلی کوي. د وزارت په یو بیان کې ویلي دا کسان د افغانستان له قوانینو د سرغړونو په تور نیول شوي او بیان زیاتوي د خوشي شوو وګړو د کورنیو په استازولۍ له قانون څخه د هر را سرغړونو له کبله بخښنه غواړي. خو په بیان کې دا نه ده روښانه شوي چې د دې کسانو نومونه څه و، کومې سرغړونې کړې وي او څو وخت نیول شوي. ګارډین ورځپاڼې په اپریل میاشت کې راپور ورکړی چې درې تنه بریتانوي وګړي لا هم د طالبانو په بند کې دي. د اسرائیل پوز وای اسرائیلی ځواکونه د غزې پر پوله بیرته ولکټینګ کړی دی. د اسرائیلی پوز وایان ریچارډ هیخت نن خبر اعلان تام درزو ویل د حماس ډلې د نږدې 1.5 زر تنه وسلوالو مړی د اسرائیل په خاور کې د نن موندل شوی دی. په عین حال کې د اسرائیل پوز پر غزې غچ اخیستونکو حملو ته زور ورکړی او خوراکي مواد او به د سونګ توکي او نور اکمالات پرې بند کړي دي. په غزه کې شاوخوا 2 میلیونه او 3 لکه کسان جون کوي چې د راپورونو له مخې له 1.8 لک زیاتو اوسیدونکو یې خپلې مېنې پرېښې دي. بلخو حماس خبرداری ورکړی چې که اسرائیل پر ملکیانو حملو ته دوام ورکړي یرغمل شوي اسرائیلیان به ووژني. حماس د شنبې په ورځ د اسرائیل پر سرحدي سیمو ناڅاپي برید وکړ او لږ تر لږه 130 تنه پوځي او ملکي اسرائیلي یرغمل ایله ځان سره غزې ته بوتلل. د ایل بی ډیز خبري اجنسونو د راپورونو له مخې پر اسرائیل حماس په حملو کې دی وژل شوو اسرائیلي وګړو شمیر هم 900 ته لوړ شوی دی. د ایران په پلازمینه تهران کې د شریف د ټکنالوژي پوهنتون محصلانو پرون وروسته له هغې اعتراض وکړ چې چارواکو د پوهنتون په کتابتون کې د نجونو او هلکانو ځایونه جلا کړل. د شریف پوهنتون تلګرام چینل چې د دې پوهنتون جزئیات تعقیبوي پرون خبر ورکړ چې د انرژي پوهنځي الکانو او انجونو د مطالعې سالونونه سره جلا کړل چې محصلینو په وړاندې اعتراض وکړ. د پوهنتون د دې اقداماتو دقیقه نیټه نه ده ښودلې او دی هم نه دی ویلي چې د چارواکو غبرګون څه و. دغه چینل د محصلانو عکسونه په دې حال کې خبر کړي چې د انرژي پوهنځي د کتابتون په سالون کې د اعتراض په دود پرلت وهلی. د ایران په پوهنتونونو کې د جنسیت پر اساس د محصلانو بیلتون یوه دوامداره لانجمنه موضوع پاتې شوې ده. د قرغزستان د ملي امنیت دولتي کمیټې ویلي چې په جنوبي باتکین سیمه کې 2 جماعتونه او مدرسې بند کړې دي. د ازادي راډیو د قرغزستان څنګه د راپور له مخې دغه اقدام وروسته له هغې شوی چې په دې سیمه کې د 55 جماعتونو او 6 مدرسو د څېړنې لپاره یو کمیسیون ټاکل شوی و. د کمیسیون د هیواد د ملي امنیت د دولتي کمیټې په ګډون اړوندو ادارو سره د خپلو څېړنو موندنې شریکې کړې دي. د کمیسیون ته دنده سپارل شوې وه چې په جماعتونو او مدرسو کې دا مسله چې آیا په هغو کې افراطي مفکوریته وده ورکول کیږي وڅېړي. او د کرکټ نړیوال جام لوبو په ترڅ کې سریلانکا او پاکستان ترمنځ لوبه روانه ده. سریلانکا د 9 لوبغاړو په سوځېدو سره په 50 اورونو کې د پاکستان ټیم ته د 345 مندو هدف ټاکلی. پاکستان تر اوسه په 45 اور کې د 3 لوبغاړو په سوځېدو سره 306 منډې کړې دي. تر دې مخکې نن انګلستان بنگلاديش ته د 112 منډو په توپیر ماتې ورکړه. په دې سیالیو کې افغانستان سبا له هند سره لوبه کوي. مخکنی لوبه بنگلاديش ته بایللې وه. ازادي رادیو اوري وړاندې پر پرونو کې به واورئ چې په هرات کې ډېر خلک تر اوسه د بلې احتمالي پیاوړې زلزلې له ویرې شپې له خپلو کورونو د باندې تېروي.
د هرات خلک اوس هم له خپلو کورونو بهر دي، دا ویره اوس هم لري.
د دغه زلزلې څو ورځې وروسته بیا هم په سیمه کې سخت ټکانونه احساسېږي. علت څه دی؟
معمولا هغه زلزلې چې ژوروالی کم وي لکه د هرات زلزلې، نو د دې نه توقع کېږي چې دوی دغه افتشاکونه ولري.
په دې اړه مو د جیولوژي له یو متخصص سره مرکه کړې ده. ایراني رسنیو ویلي په ایران کې تر اوسه نږدې 1,000,000 افغان کډوالو نوملیکنه کړې او راتلونکو څو ورځو کې به دوی ته د کارتونو ویش پیل شي. د برېټانیا حکومت وایي له هغو ملاتړ نه کوي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي لارې د سیاسي بدلون په لټه کې وي. او نن د اکتوبر 10 د رواني روغتیا نړیواله ورځ ده. په یو تفصیلي راپور کې مو د خلکو رواني وضعیت ته کتنه کړې ده.
پورازین توګه زمونږ روختون ته 225 نه زیات مراجعین راځي، هغه شدید رواني ناروغي باندې چاخته.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو اوري راځو د خبرونې لمړی موضوع ته. د هرات ولایت یو شمېر اوسیدونکو وایي چې له زلزلې څلور ورځې تیریږي، خو بیا هم په سیمه کې له زلزلې وروسته سخت قانون احساسي او دوی له دې ویرې چې بل کومه پیاوړې زلزله ونشي شپې له خپلو کورونو بهر په پارکونو او سړکونو کې تیروي. که څنګه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر او چا په سیمه کې خلکو ویلي چې د ژغورنې عملیات نن دوام هم دوام لري، خو د ځینو راپورونو له مخې ژغورونکو ډلو خپل عملیات کم کړي، ځکه د دغو ډلو په باور د 2 ساعتونو له تېرېدو وروسته د نړېدلو کورونو او انبارونو لاندې د ژوندي پاتې شوو کسانو د پیدا کېدو چانس کم دی.
د هرات ولایت اوسیدونکو وایي د شنبې ورځې له زلزلې څلور ورځې وروسته هم خلک د بلې زلزلې د کېدو له امله په ویره کې دي. دوی وایي له همدې امله ډېر خلک له خپلو کورونو څخه وتي چې ځینې نور ولسوالیو او ولایتونو ته د خپلو خپلوانو کورونو ته ورغلي، او ځینې نور بیا په هرات کې په پارکونو او سړکونو کې شپې تېروي. د هرات ولایت اوسیدونکي فریدون ازادي رادیو ته وویل
د هرات خلک اوس هم له خپلو کورونو بهر دي، دا ویره اوس هم لري چې بیا زلزله ونشي. ډار د هرات د خلکو په څیرو کې څرګند دی.
د هرات ولایت یو بل اوسیدونکی عبدالله هم وایي په دې ولایت کې اوس هم وخت نه وخت د زلزلې ټکانونه محسوسېږي، او خلک له همدې ویرې شپې په پارکونو کې تیروي.
ساعت تقریبا 11:30 قبل از ظهر امروز
نن له غربي مخکې په 11:30 ډېر شو د دقیقو هم د زلزلې ټکانونه په هرات کې محسوس شوي. خلک ټول په سړکونو او پارکونو کې دي او خیمه لګولې دي. په ځنګړی توګه د شپې له خوا ټول خلک له کورونو راوځي او پارکونو، باغچو او ځمکو ته ورځي چې له زلزلې خوندي وي.
هجوم میبرن که با خیال آسوده تر اونجا باشه.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یو چاو په سیمه کې خلک وایي په هرات کې له زلزلې وروسته د ژغورنې عملیات لا هم روان دي. خو رویټرز خبري اژانس نن راپور ورکړی چې په دې ولایت کې ژغورونکو ډلو خپل عملیات کم کړي. خو رویټرز نه دی ویلي چې کوم ژغورونکو ډلو. یاد اژانس ویلي ژغورونکو ډلو ځکه خپل عملیات کم کړي چې د یادو ډلو په وینا تر 2 ساعتونو وروسته تر خورو لاندې د انسانانو د ژوند پاتې کېدو چانس کم دی. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت چې طالبان اداره کوي تر دې مخکې ویلي و چې په لویدیز کې د شنبې ورځې د زلزلې له امله 2400 تنه وژل شوي او له 2000 ډیر کسان ټپیان شوي دي. د دې وزارت ویان جانان سائق نن د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې چې د زلزلې د تلفاتو په شمیر کې خو به تغییر نه وي راغلی وویل چې دوی د وروستیو ارقامو په ټولولو او یو ځای کولو کار کوي او جزئیات به وروسته له رسنیو سره شریک کړي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون په خپل راپور کې ویلي وو چې د تلفاتو 2/3 برخه ښځې او ماشومان دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وچانن په یو تازه راپور کې ویلي چې د هرات ولایت د زندجان ولسوالۍ په 11 کلیو کې 1023 تنه وژل شوي او 1603 تنه ټپیان شوي دي. د وچا په وینا 514 تنه چې 203 نارینه او 214 ښځې دي لا هم په زندجان ولسوالۍ کې نادرک دي. د راپور پر بنسټ د هرات په زندجان، انجیل، کوشان، ګلران، کوشک او روبات سنگی ولسوالیو کې 1,655 کورنۍ د وروستۍ زلزلې له امله زیانمنې شوې دي.
په هرات کې لورستې زلزلې ورسره چې شدت د ریختر په کچا 6.3 ثبت شوې ده. څو ورځې کې بیا هم د زلزلې سخت تکانون محسوس شوی چې د زینو شدت د ریختر په کچا 15 درجو اوړي. دا چې آیا د جیولوژي د مطالعاتو لمخې دا سیمه هم د زلزلو په لور د افغانستان په سخت خطرناک سیمو کې حسابېږي او ولې تر اوسه لړزې نه دي قرار شوی. د او د زلزلې اړوند نور اړخونه په اړه مې د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د جیولوژي د پوهنځي له استاد حمید الله وایزي سره مخکې مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې ولې تر اوسه په سیمه کې له زلزلې وروسته سخت تکانونه محسوسېږي.
هر اصلي زلزله یا مین شاک چې ورته وایو د هغې نه وروسته تعقیبي لړزې لري، تعقیبي شاکونه لري یا افټر شاک چې ورته وایو، دا چې دی مستقیما متناسب دي د وخت د تېرېدو سره. یعنې کم ته تر اوسه پورې فکر کوم په دغې درې ورځو کې موږ 14 عمده هغه درلودل، افټر شاکونه درلودل چې همغه شدید یې لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه ولا د 15.9 مګنیټیوډ شدت درلوده. نو دغس مسله ده چې واقعا یعنې د پیشبینۍ وړ نه ده. معمولا هغه زلزلې چې ژوروالی کم وي لکه د هرات زلزله چې موږ تاسو درلوده، ژوروالی د 5 کیلومتر نه نیولې 15 کیلومترو عمق پورې هغه د سنتر یا د مرکز ژوروالی و. نو د دې نه توقع کېږي چې دوی دغه افټر شاکونه ولري، لیکن کوم افټر شاکونه چې په اوله ورځ باندې وو لکه څنګه چې ما مخکې وویل، د امید دی یا د علمي لحاظه چې ورو ورو نور د دوی په تعداد کې کموالی راشي.
وایزي صاحب، مخکې هم په دې غږېدلی وو چې وړاندوینه ډېره مشکله ده، ستونزمنه ده چې د یوې زلزلې وشي چې څه وخت زلزله کېږي، خو په یو ډول باندې مخکې له مخکې داسې کوم خبرداری ورکول کېږي، کوم ځمکه خوري نه خوري چې یو عام وګړی پوشي چې یو څه ګډوډ دي تر ځمکې لاندې؟
بالکل، که تاسو وویل زلزله یو د هغې طبیعي آفتونو څخه ده چې وړاندوینه یې ډېره مشکله ده. حتی هغه دولتونه چې په ډېرو پرمختللو تجهیزاتو په دې برخه کې مجهز دي، د زلزلې سنجوونکي سټېشنونه لري، هغوی هم عاجز دي چې تر څو پورې خپلو وګړو ته د زلزلې د وقع کېدو په اړه باندې، حتی که د یوې دقیقې په اندازه مخکې د زلزلې د وقوع نه وي، دوی یعنی خبر نه شي ورکولی. ډېر پرمختللي دولتونه کې زه مثال ورکړم لکه جاپان او یا مثلا اندونیزیا یا نور دولتونه چې د زلزلو سره د زلزلو د هر خدید یعنی فعال دي، ډېرې زلزلې لري، دوی هم دغه کار نه شي کولی. لیکن یوه خبره چې د یاده ونه باسو، موږ کولی شو هغه سیمې چې د زلزلې د اړخه څه ناڅه فعاله دي، د هغې نقشې ولرو، د هغې په حساب باندې موږ او تاسو هغه د زلزلو پخوانیو تاریخچو ته په کتو باندې دا وړاندوینه وکړو چې حداقل دغه سیمې د زلزلو له اړخه فعالې دي. یعنې څومره زلزلې تاریخچه لري چې د هغې په مقابل کې بیا کولی شو کوم تدابیر ونیسو. د جلو
وایزي صاحب، دغه زلزله چې په زندهجان کې شوې ده د هرات، دغه هم همغه سیمه ده چې د زلزلو کېدو له پلوه یوه خطرناکه سیمه ده؟ یعنې کېدای شي په خطرناکو سیمو کې حساب شي؟
رښتیا ووایم، ته تر اوسه پورې د جیولوجستانو په دې وروستیو کلو کې دوی د نظره دغه سیمه تقریبا موږ د جیولوژي د لحاظه چې ورته وایو څه نه څه د ارامو سیمو په ډله کې راتللی. یعنې داسې خاص نظر لکه موږ شمال شرقي سیمې چې د هېواد یا جنوب غربي سیمې چې تېر کال موږ د زلزلې شاهد وو یا شرق سیمې دي، دومره یعنی تصور نه کوه چې دغه سیمه دې دومره فعاله وي. لیکن وروستۍ زلزلې وښودی چې واقعا دا سیمه هم فعاله ده. دلته موږ یوه ډېره لویه ماته یا شکستګي لرو، د هریرود یا هرات د شکستګۍ په نامه باندې چې ما یې دغسې په نړۍ باندې چې کم هغه وکړي څېړنې وکړي. البته په تیرو کې موږ د دغې ماتې په امتداد باندې په مختلفو سیمو کې د زلزلو شاهدان وو، لیکن دغسې په تازه وخت کې موږ وګورو د 1950 کلونو نه په دې خوا باندې مشخصه د هرات په سیمه کې داسې ډېره شدیده زلزله موږ نه درلوده.
د کابل پولیټکنیک پوهنتون د جیولوژي د پوهنځي له استاد حمید الله وایزي سره د هرات وروستۍ زلزلې د بیلابیلو اړخونو په باب مرکه وه.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
مخکې خبرونه کوم واورېدل چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د طالبانو له بنده د خپلو څلورو وګړو د خوشي کېدو د خبر ترڅنګ د دې اقدام هر کله کوي. د وزارت پیو بیان کې ویلي دا کسان د افغانستان له قوانینو د سرغړونو په تور نیول شوی، او د بیان له مخې خوشی شو وګړو د کورنیو په استاز ولي له قانون څخه د هر را سرغړونو له کبله بخنه غواړي. د غرزه بریتانیا حکومت ویلي له هغو ملاتړ نه کوي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي لارې د سیاسي وضعیت بدلیدو په لټه کې وي. د بیان له مخې په افغانستان کې د سولې ثبات د پیاوړتیا د بشري مرستو د لیږد او امنیتي اندېښنو د مطرح کولو لپاره له طالبانو سره له تعامل پرته بله هیڅ لاره نشته.
د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د سولې او ثبات د پیاوړتیا، افغانانو ته د بشري مرستو رسولو او د امنیتي وضعیت په اړه د اندېښنو د شریکولو په اړه له طالبانو سره تعامل پرته بل لاره نشته. دا وزارت وایي دا هغه کار دی چې دوی یې کوي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت د سېشنبې په ورځ خپره کړې اعلامیه کې دا هم لیکلي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي له لارې د سیاسي وضعیت د بدلون لپاره د افغانانو په ګډون له هیڅ چا د برېټانیا په خاوره کې د پلان جوړونې، تحریک او یا هم په افغانستان کې د ترهګرۍ د مالي ملاتړ لپاره حمایت نه کوي. اعلامیه کې زیاته شوې تاوتریخوالی هر ډول کوي د افغانستان او نړۍ په ګټه نه دی، او هر هغه ډول سیاسي بدلون چې د مسلح تاوتریخوالي له لارې وشي د برېټانیا د قوانینو پر بنسټ جرم ګڼل کېږي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت همدا ډول د طالبانو له زندانه د څلورو برېټانوي وګړو د ازادېدو خبر ورکړ. په دې اړه د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي دا کسان د افغانستان د قوانینو د نقض له امله نیول شوي وو، او دوی د دې څلورو برېټانوي وګړو د کورنیو په اساسولۍ د طالبانو له حکومت بخښنه غواړي. خو د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې په روښانه ټکو وضاحت نه دی ورکړل شوی چې د دې کسانو د افغانستان کوم قوانین نقض کړي او کله نیول شوي وو. په اعلامیه کې د دې کسانو نومونه هم نه دي لیکل شوي. د طالبانو حکومت هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. بل خوا د سیاسي مسایلو شنونکي غوث جانباز د برېټانیا دوګونی چلن بولي او زیاتوي برېټانیا له یوې خوا د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني او بل ورته له هغوی سره د تعامل خبره کوي.
ځواکمنو هیوادونو په یو غیر لیکلي ډول هوکړه کړې چې په افغانستان کې له هیڅ یوې ډلې چې غواړي د زور له لارې واک ته ورسیږي ملاتړ نه کوي، خو په ورته وخت کې دا هیوادونه په دې هم پوهیږي چې طالبانو خپله هم د زور له لارې واک نیولی
په قدرت رسیده.
که څه هم د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له دوو کلونو ډېر تیر شول، خو تر اوسه یې رژیم هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د سیاسي مسایلو شنونکی میرویس اشرفته بیا وایي عثمان له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې د تعامل لپاره شفافه زمینه نه ده برابره او اړتیا ده چې طالبان په دې برخه کې اړین ګامونه پورته کړي.
بر حاکمیت موجود است که
اوسنی واکمنو ته لازمه ده چې له نابرابرۍ او ظلم او بې عدالتیو لاس واخلي، څو تعامل او د بندیزونو د لرې کېدو ته موقع پیدا شي. له دې پرته که نړۍ معامله ونه کړي، د قانوني تعامل لپاره زمینه برابره نه ده.
قانونمند تعامل وجود نداره.
خود طالبان حکومت بیا تل په افغانستان کې د ټولو افغانانو د حقونو د خوندیتوب دعوه کړې او دای هم ویلي چې د رسمیت پیژندنې لپاره ټول شرایط پوره کړي دي.
ازادي راډیو ته ورج ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
او اوس بلار شو ایران ته ده هیواد کې د افغان کډوالو د وضعیت په باب. ایران په خپل خاوره کې د افغان کډوالو د سخت بهیر پیل کړی. ایرانی رسنیو د هیواد کډوالو د ملي ادارې د چارواکو په حواله ویلي چې تر اوسه نږدې 1,000,000 افغان کډوالو نوم لیکنه کړې او راتلونکو څو ورځو کې به دوی ته د کارتونو ویش پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي چې په هیواد کې ورسره ډېر ناوړه چلند کوي.
د ایران رسمي دولتي خبري اژانس ارنا د اکشنوې پرست د هواد د کډوالو د ملي ادارې له قوله راپور ورکړ چې نږدې 1,000,000 افغان کډوالو د هویت، بانک او سیم کارتونو اخیستو لپاره نوم لیکنه کړي او تر راتلونکو څو ورځو به ورته د کارتونو ویش پیل شي. د ایران د کډوالو د ملي ادارې رئیس عبدالله موبینی ارنا خبري اژانس ته ویلي په ایران کې د کډوالو 90% افغانان دي او په خبره یې د دوی لویه ستونزه دا ده چې یو یې هم پیژندپاړه، پاسپورټ او کوم بل ملي کارت نه لري. دا له قوله هر کډوال اوس مهال ولس کوډونه لري چې د بایومیټریک کېدو وروسته به دا کوډونه یوازې په یو کوډ بدل شي او پر بنسټ به دوی ته بانکی کارت او سیم کارت ورکړل شي.
هم مجوز اقامت
دا د اوسېدو جواز د پیژندنې کارت او پیژند پاڼه ده. د یو شخص ټولې ځانګړتیاوې په کورنۍ چارو وزارت کې هم بایومیټریک او ثبت دي. دا ډېر په اسانه د هغو 12 پاڼو بدیل دی چې موږ تر اوسه ورکړي دي.
د ایران د کډوالو د ملي ادارې رئیس ویلی تر اوسه 1,000,000 افغان کډوالو د دې لپاره نوم لیکنه کړې او راتلونکو څو ورځو کې به ورته دا کارتونه وویشل شي. هاخوا په ایران کې یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل تر اوسه یې په دې برخه کې ثبت نام نه دی کړی او چا ورته کوم خبر هم نه دی ورکړی. د دوی یو تن چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
ما ته حالا ندیدیم که مهاجرین افغان
موږ تر اوسه ندی لیدلې چې افغان کډوالو ته دا ډول زیره کارتونه ورکړل شوی وي. شاید دوی د هغو شمیرو له مخې دا خبره کړې وي چې مخکې ورسره وي
کړده باشان.
یو بل افغان کډوال چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل د نورو افغان کډوالو په ګډون په ایران کې لډې رسوند سره مخ دي.
نوم لیکنه مونږ نه د کړې او دا خبره یوازې یو وازه ده که هلته لاړ هم شو یو طرف او بل طرف ته مسخلوي. هغوی چې قانوني اسناد لري نسبتاً ښه دي، کارت او سیم کارت اخیستلی شي. زه چې له غیر قانوني لارو راغلی یم له ډېرو ستونزو سره مخ یم، بیخي مایوسه شوی یم. د کار وخت هم معلوم نه دی. په یوه هټۍ کې د ورځې 15 ساعته کار کوم، ډېرې ستونزې لرو.
د ایران د کډوالو د ملي ادارې رئیس داسې مهال افغان کډوالو ته د کارتونو د ویش ادعا کوي چې له دې وړاندې د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدي ویلي وو له ایران به ټول غیر قانوني افغان کډوال وباسي. په همدې حال کې پورستوي کې پټونیزو رسنیو کې یو شمېر ویډیوګانې خبرې شوې چې د ایران په اقبالیا ښار کې یو شمېر ایرانیان د افغان کډوالو په کور برید کوي. ایرانی پولیسو له دې پیښې وروسته وویل چې په دې تړاو یې 19 تنه نیولي. د ویل دا چې د تېر شنبې په ورځ یو انیسیار وایو ایم پی وای اعلامیه کې له ټولو هیوادونو وغوښتل چې په زور د افغان کډوالو له وستو ډډه وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د اکتوبر لسمه د رواني روغتیا نړیواله ورځ ده. که څه هم په افغانستان کې د رواني ناروغانو دقیق ارقام نشته، خو د کابل د رواني ناروغیو د روغتون یو ډاکټر وایي هر ورځ په لسګونو ناروغان دې روغتون ته ورځي چې رواني اختلالات حاد دي او درملنې ته اړتیا لري. د یو شمېر کارپوهانو په باور د افغانستان رواني اقتصادي او بشري ناوړه وضعیت هم د خلکو پر روان ډېر اغېز کړی دی.
د اکتوبر د لسمې د رواني ناروغیو نړیوالې ورځې پر رسیدو یو شمیر افغانان له خپل ناوړه رواني وضعیت څخه شکایت کوي. دوی وایي اقتصادي ستونزې او د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوي محدودیتونو د دوی پر رواني روغتیا منفي اغیز کړی دی. د کابل ښار اوسیدونکي عبدالرحیم چې د لسانس پورې زده کړې کړي ازادي راډیو ته وویل د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله پر رواني ناروغي اخته شوی دی.
مشکلات اقتصادی و بیکاری
اقتصادی ستونزې او بیکاری د دې لامل شوی چې رواني ستونزې رامنځته کړي. د شپې خوب نشم کولای، په درملو خوب کوم، څو ځلې ډاکټر ته تللی یم او آن د ډاکټر فیس او د درملو پیسې مې هم له ځینو خلکو په پور اخیستې دي.
بلخوا د ښوونځي د ولسم ټولګي زده کوونکي بهر چې د طالبانو له لورې له زده کړو منع شوي، ازادي راډیو ته وویل چې ښوونځي ته د تګ له منع کېدو وروسته له رواني ستونزو سره مخ شوه.
بعد از هر دو ماه پیش دکترم
زه به هر دو میاشتو که یو متخصص ارواپوت ازم تر درملنی لاندیم، درمل هم کاروم. ده حالت می دیر زوروی، راتلون که تا هیچ هیله نلرم. هر روز ده خپل راتلون که برخلیک پدا پندیخ نو سرگردانی که دیروم.
بخاطر سرنوشت رو اندیم سپری میشه.
په ورته وخت کې د کابل ښار اوسیدونکو یو میرمن چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وای، له تیرو 14 کالو په دولتي او نادولتي ادارو کې کار کړی، خو د خزو د کار په اړه د طالبانو د حکومت د محدودیت له امله اوس به کار ده او لګنو ستونزو سره مخ ده.
زه د کوټې دننه او له حویلې پرته بل څه نه وینم. موږ دومره ستړي شوي یو چې تاسو پاور وکړئ چې ما څو ځله د ځان وژنې هڅه کړې وه، مګر کله چې ما خپل ماشومان ولیدل بیا پښیمانه شوم. ما له ځان سره وویل چې دا حالت د هر چا لپاره ستونزمن دی او په دې توګه ما خپل ځان ته ډاډګیره نه ورکړه.
خودم خوده دلداري دادم.
که څه هم په افغانستان کې د رواني ناروغانو دقیق ارقام نشته، خو د کابل د رواني روغتون یو تن ټرینر متخصص ډاکټر ایمال ساپی ازادي راډیو ته ویل بېوزلي او بیکاری د هیوادوالو د رواني اختلالاتو اصلي لاملونه دي او شاوخوا 250 تنه په دې ناروغي اخته کسان هر ورځ دغه روغتون ته ورځي.
په مختلفو رواني ناروغیو باندې اخته کسان دي چې هغه د جملې نه زیاتره رواني اختلالات، استرابي ناروغي، همدارنګه جوړ خپګان یا ډیپریشن، سایکوتیک یا جنون ناروغي او همدارنګه د مخدره موادو سره د روږدېدو اختلالات او جسم شکل رواني اختلالات چې د سایکوسوماتیک میډیسن یا سوماتوفارم په نام باندې دیږي. متاسفانه عوامل رواني وي او اراض ولایم جسم شکل باندې تبارز کوي. په ورځنی توګه زمونږ روغتون ته د 225 نه زیات مراجعین راځي. هغه شدید رواني ناروغي باندې چاخته وي، هغه چې حجاب د تخصصي شفاخانه د تداوي کوي.
بلخوا یو شمیر ارواپوهان وایي په افغانستان کې د رواني ناروغیو د درملنې د مرکزونو نشټوالی د رواني ناروغیو د پراخېدو لامل شوی دی. ارواپو او د پوهنتون پخوانی استاد بتول حیدری له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په تعلیمي او کاري برخو کې د ښځو او نجونو پر وړاندې محدودیتونه د دې لامل شوي چې خلک په ځانګړي توګه ښځې او نجونې د خپل راتلونکي په اړه ډاډمنې نه دي او د مایوسۍ کچه بیا لوړه شي.
په پیغلونجونو کې آن د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره د امید احساس کم شوی دی. په دې حالت کې دا پیښیږي چې کله خلک د ځان ساتلو لپاره لار پیدا نه کړي، کله چې دوی نه پوهیږي چې څنګه د ځان او شاوخوا خلکو ساتنه وکړي. له رواني پلوه په دې سخت حالت کې دوی هر ځل ناکام ځان وژنې ته مخه کوي، ډېر جنجال کوي او ژاړي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې که څه هم د لوږې پر وړاندې نړیوال سازمان په یو راپور کې نوې شمیرې نوې وړاندې کړې، خو ویلي وو چې د څو لسیزو جګړو د پایلو، بېوزلۍ او بېکارۍ په ګډون د وروستیو ستونزو له امله په افغانانو کې رواني ستونزې زیاتې شوې دي. د دغه سازمان په وینا ډیری افغانان چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته له رواني ستونزو سره مخ شوي له سیاسي او اقتصادي ننګونو سره مخ دي. د لوږې پر وړاندې د سازمان په راپور کې راغلي په لرو پرتو سیمو کې د رواني ناروغیو د متخصصینو او د رواني ناروغیو د درملنې د مرکزونو نشتوالی او په ټولنه کې حاکم دودونه په افغانستان کې د رواني ستونزو د درملنې په لاره کې له عمده خنډونو څخه دي. دغه شان شاوخوا یو نیمه میاشت مخکې ګارډین ورځپاڼې هم د مشخصو شمیرو له وړاندې کولو پرته په افغانستان کې د ښځو د ځان وژنو پیښو د زیاتوالي خبر ورکړی و. د ملګرو ملتونو د ښځو په دفتر کې د افغانستان د څانګې مشر الیسون ډیویدیان ګارډین ته ویلي شرایط داسې دي چې افغان نجونې او ښځې ژوند تر مرګ غوره ګڼي، او د هغې په وینا افغانستان د رواني روغتیا له بحران سره مخ دی چې د ښځو د حقونو په برخه کې د ستونزو په ډیریدو سره دا بحران نور هم ډیر شوی. شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کړی و چې په افغانستان کې 1.6 میلیونه وګړي له عصبي ستونزو سره مخ دي او روغتیایي او رواني مشورې ته لږ لاسرسی لري. په همدې حال کې ارواپو او د پوهنتون استاد ډاکټر عارف صداقت وایي له خفګان څخه د خلاصون بېلابېلې لارې شته چې پکې د ځان کنټرول او بدلون هم شامل دی. نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل
در روانشناسي یک روش بسیار خوب است تحت عنوان درمان
ارواپوهنه کې د تعهد او منلو پر بنسټ د درملنې په نوم خورا ښه طریقه ده. په دې طریقه کې دا وایي چې یو څه چې حل کېدای شي غوسې او خفګان داړتیا نشته، هڅې باید وشي، او یو څه چې وایي چې دا نه حلیږي زموږ له کنټرول څخه بهر دي نو ورسره مبارزه هیڅ معنا نه لري. تاسو باید دا ومنئ تر څو چې حل لاره ورته پیدا کیږي. البته تاسو باید له هڅې لاس په سر نشئ.
راه حل برایش به وجود بیاید، البته از تلاش نباید دست برداشت.
د روغتیا نړیوال سازمان د وروستیو رسمي شمیرو له مخې چې په 2018 کال کې خبرې کړې وي 2 میلیونه افغانان له رواني ستونزو سره لاس او ګریوان دي، خو ظاهرا د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ سره چې بیکاري، اقتصادي ستونزې او د طالبانو له لوري په ځانګړي ډول پر ښځو بندیزونه زیات شوي په رواني ستونزو د اخته کسانو شمیر هم زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې اوسمهال 9.2 میلیونه افغانان په شری مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت تل ادعا کړي چې د افغانستان اقتصادي حالت د ودې او ښه کېدو په حال کې دی، او په افغانستان کې بشري وضعیت دومره نازک نه دی لکه څنګه چې د نړیوالو سازمانونو په راپورونو کې منعکس شوی. که څه هم د طالبانو حکومت د 2018 کال په اګست میاشت کې د خپلې بیا ځلې واکمنۍ راهیسې پر ښځو او نجونو بندیزونه لګولي چې پکې د زده کړو او کار بندیز هم شامل دی، خو تل یې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. د رواني روغتیا نړیواله ورځ هر کال د اکتوبر په 10 رواني ناروغیو ته د پاملرنې او د خلکو پر ژوند د یادې ناروغۍ اغیز له امله په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي. دا ورځ د لومړي ځل لپاره په 1992 کال کې د نړۍ د رواني روغتیا فدراسیون او د رواني روغتیا نړیوال سازمان په نوښت ونمانځل شوه.
له رواني روغتیا به سپورت ته مخه کړو. سپورت چې د رواني اختلالاتو په لمنځه وړلو کې مهم رول لري. افغانستان سبا د کرکټ په نړیوال جام لوبو کې دوهمه لوبه له هند سره کوي. نور بل بختیار ساحل واورو.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی ویلي هیله من دی چې د توپوهنې ډله به یې د نړیوال جام په راتلونکو سیالیو کې له ځانه ښه وړتیا ښیي او د لوبډلې په بریاوو کې به مهمه ونډه اخلي. خغل شهیدی د اکتوبر په 10 نیټه له رسنیو سره په خبرو کې وویل یوازې ورو توپ اچون کې دوی ته لوبې نشي ګټلی، په کار ده چې د لوبډلې هر لوبغاړی په خپل ځای ښه لوبه وکړي. نوموړي تمه وښوده چې د هند پر وړاندې سیالۍ کې به چې سبا چهارشنبه د اکتوبر په 11 به ترسره شي راشد خان ښه ځلیږي. که څه هم راشد خان د بنګلادیش پر وړاندې سیالۍ کې وکټ وانخیسته، خو په 500 سیالیو کې هم ښه ریکارډ لري او تمه کیږي چې هغه به د دې نړیوال جام د ډیرو وکټ اخیستونکو لوبغاړو په قطار کې راځي. شهیدی زیاته کړه
راشد خان په 40 اوریزو او یو ورځنیو سیالیو کې غوړه توپ چون کړي. موږ د مخالف لوبډلې د کړونو پروا نه لرو. مهمه ده چې راشد خان د مخالف لوبډلو پر وړاندې څنګه پلان جوړوي.
د حشمت الله شهیدی په باور کې توپهون کې ښه هدف وټاکي د ورو توپ چونکو ډلګۍ د دې قابلیت لري چې دفاع وکړي. شهیدی د بنگلاديش پر وړاندې لوبې ته په اشاره سره وویل
بنگلاديش
کې بنگلاديش پر وړاندې لوبه کې مخاطب په هنه ونه کړ، خو زه باور لرم چې موږ به په راتلونکو سیالیو کې خولو بي او تو په هنه به مهم دی.